څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخندزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وخندلې. په مزار شریف ښار کې تېر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیعه ووشوې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتني وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړی چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتني وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د طالبانو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي کمال ناصر اصولي سره شریکه کړې.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري.
ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دي. ما نن چې دا تقریبا سلویخ دوه سلویخ ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت د کرکټ مالګه ګڼل کیږي.
دا سدیا واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساس په شخص سب شوی پیغام نه خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وی امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل هبت الله لوري په خبر شوی لیکلي اخترس پیغام کې د توحید هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلي دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبی سوله او ثبات موجود دی. شاغل بلینکن دا خبری د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خد شوی وښمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت څه لیدلې دي، کولی شم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوه کې لاسلیک شو چې لمخې افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اخترس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اخترس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکې داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخواني حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخواني ولسي جرګې د غړي او د چارو د شننکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتله.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټولمنلی وي. ټولمنلی هدف دا ده چې ولس ورسره خوشحاله وي، نویت دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشحاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلی دی او کنه ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولن ته د منلو شي؟
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلې چې ولس ته منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلې چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان نه حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وایي ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وایي موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشاله وو، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندي سي. نور غربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لار نه ده، خاده موږ به ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې د فعلی امارات چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي. دی وی ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-20 نفر غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې کوینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. دی وی غونډې په ترڅ کې د وی لوی جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره یو کال دوه کالو لپاره تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلی طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان را ټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. او په جنگ کې بیا
ګټون کې نشته دا ولس بایلون کې دا افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او دی وی غونډې دی وی شورا دی وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خپل څه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل تاثیر شي
ل شغل وصولی په مننې لې به خبرتیا ورسته به واوري چې په هرات کې د یو خبريال او د مدني ټولنې د دوو فعالانو زندان کېدو نیوکه پارولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول د شي چې طالبان د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکومېدو خبر د چهارشنبې پر خپور شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو لوري دی او خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړی دي. په ښکاره د دغه کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې سوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور می خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په نظامی محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه په خاطر خوندي او یوه تر زندانه ده. له دې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندانی کړای دی. د دغه سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یوې نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې پخوانی همکارې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټا کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا لټولو کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغه درې او کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو خبر سوی اخترس پیغام کې ویل سوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل سوی دي چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې ورستیو اته میاستو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال او اکاس مرتضی سمدی، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول سوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15مه کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جک پړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجنس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبری اجنس ایرنا د راپور لمخې لا افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالناهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي، خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې شوې دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي و انټونیو ګوتیرش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتیرش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حملې غندلې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نه زغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقوقو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنځشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان سول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي. د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لو او د ماښام تر اوسه جو پوری خبرې شي. کومه مرکه چې د ازادي راډیو لاري خبرو دا مرکه هم هلته په ویب سټ کې شته او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزې پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن یې د دوی په وینا وروستۍ ورځ ده. د سپورت له ډګره وړاندې د راشد خان د وروستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدل شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې څه لاسته راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراک په وخت څلور بجو باندې پیلېږي، څلور پنځه شپږ پښ نیمه بجې د کابل په وخت باندې د لوبه د تلویزیون له لارې اوریدلی شي. او دا ازادي راډیو پرې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لارې له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي، خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات دی رپورت کی.
د طالبانو لبیا واکمنیدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لاري اسناد او توکي لیګل دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړی رستون سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و به رسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلې، ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لس ورځې، خو دیار لسمه ورځ چې ده دا اخري ورځ، یعنی په دې ورځ اتمن رسیږي. ما نن چې ده دا تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده، هغوی هم افغانستان ته د پوسټ له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي، خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند ده، یوه پاڼه ده، وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل یې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیه څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت وویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو ما ویل چې دا خو شپږ دېرش زره افغانۍ تقریبا د کتابونو چې حساب کوم شپږ دېرش زره ټول نه دي. د ترزو مې جلال آباد نه هم بهر ته لیږل، اول هم تفوس وکړ چې هغوی هم تقریبا شپږ دېرش زره افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست بیه دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر زبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیک لړۍ پیل کړه، خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد لارې ولېګل، نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پارسلونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لیږلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته، چې دا څوک شکایت کوي څه په مشکل وو. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان مونږ بیرته د قطر د لارې دغه مشکل حل کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وسل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوتلو، نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي، خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالهادي زهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ دې په افغانستان کې له شته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا ډېره ځنډول شوې ده،
هغه دلیل دا چې مثلا تیاره په وخت نزی مثلا د دوی کمیونیکیشن دی هبونو سره په خطوګه نشته هب کې مثلا دغه پکیج پاتې کیږي به تیاریز نه مثلا نور هیوادونو ته زی بیالته دیغه پروسه فالو اپ تعقیب نشته یعنی دا یو پروسه ده دی اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي دی پروسه لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلوميږي هر قدم کې تعقیبيږي ټرک نمبر لري ولی د لپاره یو مشخص ټیم باید ووسی چې هر پوسټا تعقیب شي بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړل شي مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزم
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدماتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول هغه وخت هم د خدماتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شتستونزې هواري شي دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوی خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټول لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي نور حل په ریپورت کې اورو
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي خو دغه آثار ځینې برخې د کورنۍ او جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغولو ته اړتیا لري خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې عملی په تیل چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده که چېرته دا ترمیم نشي دا یو مخلبه نه ځي بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده بس په دې فیصله وکړله چې نور باید دا جوړ شي کار ورباندې روان ده ترمیم شوی دی او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای خو اوس هم ناوخته نه ده
غزنی یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادي ورستیو جګړو او یا طبي پیښو له امله زیانمن شوي دي دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلې دي دا ډېره ښه چاره ده موږ د دې داسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډېری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبي پیښو له امله نړېدلې خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي سو یې راخلو
السلام علیکم زه له کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه تجربیان خبره کوم کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو ته ویشل کیږي هغه عام خلکو ته نه رسیږي هغه خلکو ته رسیږي هغه زاړه ملکانو هغه زاړه خاینین یې ګرته وړي
زاهد ملتیار د ندالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لینیم امارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ ډیر ښه کار مو کوي پر ځای کار مو کوي دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و نو دا ټول بیکار کیږي باید بندونه او د بار کار ورته وسی بندونه وتړل شي او کارخانه فعال شي دا خلک په کار وګمارل
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لاس اجي راډو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یو لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت خبر کړ، ویل دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتنیمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی 14 وخندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې 14 لشتر لشه نه تنه ووشل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرجوب لشمیر تر دې زیات شودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمی 14 چې پر شیعه ووشوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حمله چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه شهر هوایي بریټ وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړي چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو ښاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتنې شوی و چې اوسنۍ اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ د ګرته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوړه لیکي. د افغان کرکټر راشد خان وروستي لوبي ستای. دوی وایي د راشد خان د ورم شپې له لوبي هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 1200 توپونو 1.5 تیزه منډه وکړې. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لاهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د 16 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمیع هلال ازادي راډیو ته وویل
که پتیره لوب مونږ وایو پروستیو کې خپل کو جا ټایټنز لوډل ته بریا خپل کلاغو چې چټکی یو دیشمن دی وکړي پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدل دی راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي دا چې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیره زیاته مینه لري د لوبي ته پته مي
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې
څه یو جالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو ته معلومات دی چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي محمد نبی فضل حق فاروقی نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو
بلیا سلام علیکم زه شتیولا مله مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم د هزار دی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم په دغه شهیدانو باندې ډیر خوښی چې په کونړو په پښتونخوا کې د شهیدان کړي دي په پاکستان ډیر ظلم کړي دي موږ افغانانو سره الله پاک دې دغه شی وشرمې الله دې دغه شی ظلم وسره وکړي د مشرانو سره د اسلامي امارت د مشرانو سره موږ دا عام خوښی دي بایچ پتلا کا جواب ورکي خو مغاش متو کی جواب ورکي پر نه زیرا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیرو وي
راډیو ازادي کارکون کې ته سلامونه نیک هل وړاندې کوم عبدالقادر کریم زی نورستان ولایت موضوع د کونه ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو به وسنی رهبرانو د سینوی جمهور یعقوب چوپ پاتې ده د سینوی جمهور متکی سر چوپ پاتې ده خوشو شو د پاکستان سفیر ایزار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي په دې فوټبال میدانو کې د یو اړ کې د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې او وخت جبه مقاومت جوړګي جبه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړګي ترکیه کې غونډه وکړه یو طرف غونډه وکړه موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوم امارت ښه عملیات نیولې دا امارت نه خوشاله یو خو په دې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو او باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي نه د فوجي کار نه نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه ډار نه لري خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډي دا ایران هم زموږ ګاونډي دا تاجکستان هم زموږ ګاونډي دا دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی چې هغه ستې شي او موږ همیشه د بره د وجه د سیاسي لار نه باید حال کو چې د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري د پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات تستونز ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپیژنو د سینه کې یو دشمن په توګه د سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلن کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف مونږ باندې دا وایي بریدونه کوي
بلے السلام علیکم جمعہ خان د ہلمند ولایت ناوی ولسوالی پاسپر تماس کم سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړی دی په دې برابر کې طالبان یې څه پیانا رلې نه دی هم څه پرته کښېنی ځکه چېر طالبان نه شي کولی د افغانستان ولسي خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د لوړو چارواکو ته مو غوښتنه دغه ده چې هېڅ چپتیا ونه کړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم.
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار یو اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي دا رښتینی ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نورو نړۍ لپاره دې جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونو کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي. ازما د یک مزیار کې نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې ته کوم د اولس نماینده یې آخر تم یو پاکستان لپاره یو خبره هوکه کنه ټول اولسونه ستانه ګیله من دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خو دې پښپانه سو او چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره حکومت داری ده ته دا شروالار باندې امر وکړي چې خو نه لښته کی کورنر خو نه په لار دی او ډالر په تینځه چا افغانې دی دا ورته سره حکومت څه چی سي په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلی السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارو نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چارواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي څلور پنځه لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخر غریب خلک دې د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې دستي موي هغه درد تکلیف او غلط طرفی جوام طرفی د دکاندارانو ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات خیموي او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي.
سکسي د شانګران تاریخ باندې کړل او شان خېخي د بهاد اگرسیو دي نو دا سره یو کې نو توجه سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجه د شي وایل شي کوي دا باید نو کې سره اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په شهر کې د خوراکي توکو بایې ډېرې زیاتې لوړې شوي او دې څخه زموږ دا غوښتنه ده دې دا غداشار نه خونه کنټرول کړي او دا نه نه وي شي او دا نه خونه ارزانه کی و سلام و احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلن ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین ایک رحمتین خو بی اندازی دیر زیادی در گرانوالی بی صدی دیر زیاد خاطری دا و در دیروجی پر میاش که بیا لسچند دا شلچند دا آره وچه گرانی گی دولتی چارواکو تزمگ در درفاستی چی دا کم تاجران چی کم یکونه چلی یا دکانداران او دا غیر یکونه دو خو دیر بلکل چوک راوری نشتی او بایی چی دا خلکو بندی وگردی او دا خلک شاروالین و الامدار اگر محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې کومه مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي البته چې لسیفه البته چې زورو په مسؤل وړي دلته موږ نه 2000 زورو باسي کال ته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زورو باسي او دا اوسمه مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې غریب خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغه سره مرسته وشي او داسې نه چې یو بل اپلیږي بل کلی کې خلک لیږي داسې کړ نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي وسلام ګلدین چې کور وای
دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مریته لاند پیغام ثبت کړئ 00